السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو برخو په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرامونه د رنګونو نړۍ او مدرسې په اوسني عصر کې هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار پامیر ساحل درته وړاندې کوي.
هند پر پاکستان غږ کړی چې د پټان کوټ په حمله کې د ککړو کسانو ضد اقدامات وکړي. پاکستان وایي د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ زخت اندېښمن کړی دی او عراق وایي د تهران او ریاض کړکیچ هواري لپاره منځګړی کیږي. بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي پر خپل پاکستانی سیال نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډې په حمله کې د ککړو کسانو تنظیم پر ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شو چې کله تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ته ټلیفون وکړ او د هندیو پوځیانو پر وژنه یې ورسره خواخوږي وښوده. مودی وایي په دې لړ کې یې پاکستان ته د اقدام وړ معلومات سپارلي دي. هلته د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي وسلوالو ته به د دې اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل زیانمن کړي. بیان زیاتوي پاکستان به د هند لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس بشپړې پلټنې کوي. د خالی اشمبه پر سهار وختي وسلوالو له پاکستان سره پر پوله د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډې برید وکړ چې پکې وسرتیري ووژل شول. هند شک لري چې دا حمله جیش محمد وسلوالې ډلې کړې خو رپورټونه وایي د حملې ذمواري کشمیر جهاد کونسل نومې ډلې منلې. پاکستان وایي د سعودي عرب او ایران اړیکو ترنګلتیا زخت اندېښمن کړی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ کم کړي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ پارلیمان ته د وینا پر وخت وکړه.
موږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې کمې کړي او اړیکې ښې کړي.
سرتاج عزیز زیاته کړه د سعودي او ایران ترمنځ له مودې راهیسې نیابتي کړکیچ او جګړې روانې دي خو د سغدریځۍ مفکورې او د داعش او نورو وسلوالو ډلو پیدا کېدو حالات نور پسې خراب کړي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي هیله لري د پاکستان حکومت په هلته د افغان کډوالو پاتې کېدو موده دوه کاله نور وغځوي. په اسلام آباد کې د UNHCR وایند یو قیصر اپریدي تیره ورځ بشال رډیو ته ویل په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. ده وویل هغه افغانان چې ځانونه یې پخوا نول راجستر کړي او کارډونه نه لري د دې بهیر یا عمل برخه نه دي. اپریدی وایي دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لک افغانان د کډوالو په توګه راجستر دي خو ښایي د دې تر دې زیات کسان بې له نوملیکنې په هغه هیواد کې میشت وي. د 2015 زیږیز کال د دسمبر پر 1 په پاکستان کې د میشتو رجسټر شوی او افغان کډوالو پاتې کېدو موده پای ته ورسېده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل نن مشال راډیو ته وویل په نننۍ بمي چاودنه کې یو ملکي وګړی او دوه امنیتي سرتیري ژوبل هم دي. دی وایي تر دې پیښې وروسته د ملي اردو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکو په مارجې ولسوالۍ کې له درو ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې د 43 وسلوالو وژنې دعوه کړې. د هلمند والي له دفتره په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال ژوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي دا عملیات د هغو سیمو نیولو لپاره روان دي چې دا وخت د وسلوالو تر واک لاندې دي. وسلوالو د هلمند ولایتي چارواکو دعوو په اړه لا څه نه دي ویلي. هلته د امریکا دفاع وزارت وایي په هلمند کې د یوې حملې پر مهال یو امریکایي سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. د پینټاګون یو ویاند پیټر کوک پرون وویل د امریکا د پوځ یو سرتیری د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې له خپلو افغانانو همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې ووژل شو. د عراق بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د ایران او سعودي عرب ترمنځ د وروستي ډیپلوماټیک بحران هواري لپاره منځګړی شي. ابراهیم الجعفري نن دا خبره له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په تهران کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. ظریف ویل سعودي عرب په سیمه کې د کړکیچ زیاتولو او تهران یې د ختمولو هڅه کوي. دوی ویل د کړکیچ پیدا کول د ځواک نه بلکې کمزورۍ ښکارندوی کوي. ایران نوی رسانه و خبر ورکړی چې جعفری هڅه کوي چې د خبرو اترو او ډیپلوماټیک رول لاري د نفاق پیدا کولو هڅو مخنیوي وکړي چې سیمه ل خپل وسنۍ ننګونې بهر وځي. څو ورځې مخکې په ایران کې قهرجن مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګرۍ ورننوتل چې تر دې وروسته ریاض له تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړل. ایرانیانو په سعودي عرب کې یو شیعه عالم ته د مرګ پر سزا ورکولو احتجاج کاوه. ریاض وایي شیخ نمر ان نمر ته یې د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا ورکړې ده. شمالی کوریا ویلی د وړوکي هایډروجن بم لومړی بریالۍ ازموینه کړې ده. د هیواد د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې یو شمېر هیوادونو نن د تجربې له ځای سره نږدې یوه معتدله یا میانه زلزله کشف کړه. پر ریختر درجې د دې زلزلې زور 15.1 او دا د پونګیری اټومي ازموینې له ځای سره نږدې شوې چې ښایي د هایډروجن بم تجربه شوې وي. که د دې پخلی وشي نو دا به د شمالي کوریا لخوا څلورمه هغه اټومي ازموینه وي چې د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه او د اټومي وسلو جوړولو په ترڅ کې د لوی پرمختګ ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په غبرګون د بیړنیو غونډو بللو غږ کړی دی چې د جاپان وزیر اعظم شینزو ابی یې سخته غندنه کړې او دا کار یې د هغه هیواد امنیت ته ګواښ بلله چې د ده په وینا د هیڅ زغم وړ نه دی. جاپان او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو له لارې به شمالي کوریا ته سزا ورکوي او سپینې ماڼۍ ویلي چې د شمالي کوریا پارونو په غبرګون به مناسب اقدامات کوي. دا د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 25 پیسې او په 1.55 روپۍ او 90 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 90 پیسې او په 1.5 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې او په 1 روپۍ او 20 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 201 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 203 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ پېښور بنو په کوټه کې د خال خال باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 زیات نه زیات شل، بنو کې 43 او په کوټه کې 114 وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. هند پاکستان ته ویلي دي چې د هند په هوایي اډې د برید د پلټنې وکړي. هلته د پاکستان وزیر اعظم وایي وسلوالو ته به د دې جاسب ورنه کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي.
چې بدای دینه چې دواړه ملکونه یو بل باندې الزامات لګوي او جګړه کوي.
پاک چین اقتصادي راهداري پر سر اوسم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا په مرکزي حکومت بې باوري نه ده ختمه شوې.
چې تر څو پورې په پارلیمنت کې د نور صوبو یو متوازن نمایندګي نه وي او د پنجاب میجارټي وي نو دوی به همیشه موږ نه غلط فیصلې اخلي.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی عصر کې په پاکستان کې د دینی مدرسو ته د مالی مرستو ورکولو موضوع څېړل شوې ده.
دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډیرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلیږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره.
او د نور رپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام د نړۍ رنګونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي وسلوالو ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه اغېزمنه کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ خپل هندي سیال نریندر مودي ته په ټلیفون وکړه. په پټانکوټ کې یې د هند په پوځي اډې د پوځیانو په وژلو غمراسي ورسره څرګنده کړه. بلخوا د هند وزیر اعظم ویلي په نواز شریف یې ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو تنظیم ضد دې سمدستی او پریکنده اقدام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې خپل هندي هم منصب ته د پټانکوټ د پوځي اډې د حملې په تحقیقاتو کې د مکمل مرستې باور ورکړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په برید کې په ځاني او مالی زیان د افسوس څرګندونه کړې ده او د هند وزیر اعظم ته یې باور ورکړو چې پاکستان به د هند حکومت له اړخه د ورکړې شویو معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسله وال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. بلخوا د ټلیفوني خبرو وروسته د هند وزیر اعظم هاوس له اړخه جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټانکوټ پر پوځي اډې د برید ذمېوارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایۍ غوښتنه کړې ده. د هند وزیر اعظم له اړخه جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې نوې ډیلي د برید په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات پاکستان سره شریک کړي دي. د بیان تر مخه چې وزیر اعظم مودي د دې برید سره تړلې د ذمېوارو تنظیمونو او انفرادي کسانو خلاف په کوټلي کاروایۍ زور ورکړی دی. د هند وزیر اعظم دفتر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هم منصب باور ورکړی دی چې دغه حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. هند لاړخه پاکستان ته ورکړې شوی معلوماتو په اړه د دفاعي چارو کارپو پخوانی کرنل خالد منیر وایي
دا ښه سیستم دی چې یو بل باندې کانفیډنس نه موږ دینای کا چې موږ نه یو نه غیر باندې الزام لګولو چې دا پاکستان پکې ملوث دی. خو هغوی موږ ته چې کوم ثبوتونه راکړي یا چې کوم انفارمیشن راکړی دی پاکستان په هغې باندې لګی دی کار کوي نو دا یو ښه دغه دی چې بدای دین چې دواړه ملکونه یو بل باندې الزامات لګوي جګړه کوي یو کدی دلته موږ دهشتګردي دغه دی هغه دا کړی دی هغه لاړ دی دا کړی دی او پاکستان کې تعلق و موږ سم دهشتګردو پسې لګوي موږ فائده ده په دی.
د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک هم دې لړکی زیاتوي
اوس دا دی چې کم از کم زه ګڼم چې دا مخکې تګ دی انډیا ټیک دی خو پاکستان خوا شک نظر وساتلو او وایي چې څه ټلیفونونه او دا سوي هغه پاکستان ته وایستل او پاکستان ورسره دا ووي چې او موږ انویسټیګیټ کوو موږ ګورو په دې کې او دې کې کوپریشن کوو او خو په دې پاکستان صحیح مانو کې دې کوپریشن وکړي نو دا به د دې تعلقات ماخال یو قدم نه دوه درې ګامه مخکې بوځي او هغه اتیټیوډ کې چینج راتلی شي پاسیبلټی شته خو پاکستان اوس په دې باندې د بیان باندې عمل هم وکړي.
یاد دې وي چې د تېرې هفتې په ورځ د هند په پټانکوټ پوځي اډې وسلوال برج شوی وو چې پکې اوه هندي پوځیان او شپږ وسله وال وژل شوي وو. هند شکل لري چې په دې برید کې پاکستان میشته وسله واله ډله جیش محمد ده. د راپورونو تر مخه د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید ذمېواري د کشمیر جهاد کونسل قبوله کړې وه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تا سوره د دمین اوړاندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وسلوالو ته به د دې اجازه ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خرابه کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډېر اندېښمن دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تېر ورځ د دې هیواد پارلیمان ته د وینا پر وخت کړه. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې سعودي عرب او ایران ترمنځ تر رامنځته شوي کړکیچ وروسته د عربي نړۍ سنو نور هیوادونو هم له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. دا چې د سعودي او ایران ترمنځ به د روان کړکیچ په پاکستان څه اغېز وي احمد شاه اعظمي درته تفصیل وړاندې کوي.
سعودي عرب د جنوري پر دوهمه نیټه د شیخ نمر النمر په نامه د یو شیعه دیني مشر په ګډون 43 کسان اعدام کړل چې تر هغه وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. ورپسې بحرین، سودان او کویت هم له ایران سره د سفارتي اړیکو پرې کولو او متحده عرب اماراتو بیا د کمولو اعلان وکړ. که څه هم په سعودي کې د شیعه دیني مشر شیخ النمر د اعدام په ضد په پاکستان کې مظاهرې وسوې خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به هڅه کوي څو د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو غړي په حیث د سعودي او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
مونگ هیل لرو چه دوار حیوادون با زر د خبرو اترو دلار اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځنی ختیځ کې ناامنی ده د اسلامي حیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان به د اسلامي هوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هوادونو ترمنځ فاصله کم کړي او اړیکې ښې کړي.
سرتاجزي زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مودې راهیسې روان دی، خو د سخت دریځې مفکورې او د داعش او نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډیر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي په دا وروستیو کې د ترهګرۍ ضد یو نړیوال ائتلاف جوړولو اعلان هم وکړی چې د پاکستان په ګډون یو شمېر سنی اسلامي هیوادونه یې غړیتوب لري. دا چې د پاکستان غړیتوب به د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ کې ایران ته څه پیغام ورکړي، په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي
پاکستان یې تو ضرور کہہ رہا ہے کہ وہ اتحاد میں شامل ہے، لیکن
پاکستان خدا ضرور وایي چې په دې اتحاد کې شامل دی، خو خپل پوز پر دې نشي راضي کولی چې په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. نو زه فکر نه کوم چې په دې لړ کې به پوز په عملي توګه د برخه اخیستو په حق کې وي. بلخوا ولس به هم ونه غواړي چې پاکستان دې په فعاله توګه په سعودي اتحاد کې برخه واخلي. بله خبره دا ده چې د ایران او سعودي د کړکیچ له کبله به اوس دغه اتحاد پر خپلو پښو ونه درېږي.
دا چې پاکستان به اوس د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې څه ډول توازن ساتي، پروفیسر عسکری زیاتوي چې دا به د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وي.
جہاں تک فائنینشل سپورٹ کا تعلق ہے وہ سعودی عربیہ سے پاکستان کو زیادہ
تر سوچ د مالی ملاتړ خبر ادا نو هغه د سعودي لخوا پاکستان ته زیات ورکول کیږي. خدا وخت په هیواد کې دننه د پاکستان پر حکومت ډیر زیات فشار دی. کچیر سعودي پاکستان لزان سره یو ځای کول غواړي، نو بیا به هم ولسی فشار داوی چې پاکستان له دغه جګړې څخه پرهیز وکړي او پر خپل ځای پاتې شي.
که څه هم له اوږدې مودې راهیسې د سعودي او ایران ترمنځ په څه نا څه ډول ترنګلتیا دوام لرلی او دواړو هیوادونو هڅه کړې چې خپلې ګټې په نورو هیوادونو کې هم خوندي وساتي او ځینې کړي یو د بل په ضد وکاروي، خو اوس دا ترنګلتیا په وجودي کړکیچ بدله سوې چې د سیمې پر هیوادونو سربیره د نړۍ سترو طاقتونو هم د دې کړکیچ د پر امن حل غږ کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په ګډون ټولو سیاسي ګوندونو د دریز خپل کړی دی چې ګنې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوي پنجاب ته اړولې دي. په داسې حال کې چې زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د مرکزی حکومت پر ضد به سخت احتجاجي تحریک پیل کړي، خو بیا مرکزی حکومت وخت په وخت د راهداري لارې اړولو تورونه رد کړي دي. د پیښور نه په سلام یوسف سی رپورت لري.
د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک د تیرو سوروزو په بیانونو کې وویل چې وفاقي حکومت کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د خیبر پختونخوا پر ځای له پنجاب تیرول غواړي او کار یې په هم پیل کړی دی، او که داسې وشو نو د اقتصادي راهدارۍ مخې نیولو لپاره به د دوی حکومت سخت ګامونه پورته کړي. د وزیر الله د بیانونو وروسته د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو هم د کاشغر گوادر لارې اړولو پر ضد خپلې هلې ځلې توندې کړي دي. د قامی وطن پارټۍ جنرل سیکرټري هاشم بابر وایي چې مرکزی حکومت مدام د خیبر پختونخوا اولس ته خپل حق نه دی ورکړی، خو دا ځل به مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ پنجاب ته اړولو ته نه پرېږدي.
فیصله دا ده او دا زموږ د منشور آیټم نمبر 1 دی اوسه چې موږ به هر قسم لا قانوني پارلیماني هر قسم لا جسانه زموږ واسطه اب کو او کله کېږي نو بیا به موږ میدان ته راوځو او سټریټ ایجیټیشن به کوو چې تر څو پورې په پارلیمنت کې د نورو صوبو یو متوازن نمائندگی نه وي او د پنجاب بروت میجورټي وي نو دی به همیشه موږ غلط فیصله اخلي.
د عوامي نشل ګوند خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي چې د کاشغر گوادر راهداري په منصوبه کې د مرکزی حکومت درغلي دوی له اول ورځې په ګوته کړې وه، او د نورو سیاسي ګوندونو راپورته کېدو سره د خپل حق ترلاسه کولو غږ به نور هم پیاوړی شي.
دا عوامي نشل پارټي ډېر په سخت موقف سره په دې ولاړه ده. اوس د خوشاله خبردار چې د دې صوبې ټول سیاسي مذهبي جماعتونو هم زموږ دغه موقف تقلید وکړو. امید دی ان شاء الله چې په دې مسله باندې زموږ چې کوم اتفاق پیدا شوی دی مرکزی حکومت به په دې مجبوره کړو چې مغربي روټ چې کوم دی هغه په خپل شکل کې پاغې باندې کار شروع کړي او فاټا، خیبر پختونخوا، بلوچستان او د پنجاب پسماندا علاقې چې دار دین استفاده وکړي.
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی د خیبر پختونخوا سیکٹری اطلاعات جلیل جان وائی چې د کاشغر گوادر د اقتصادی راہداری د لارې په اړه د اولس او سیاسی گندونو د تحفظات له امله د زیارت پروس ټول گندیز غونډه را بللې ده ترڅو د صوبې د حق لپاره ټول گندونه یو شي.
چلو تم ویلا کرے دا این پی تم کرے دا پیپل پارٹی تم کرے دا شرپاؤ تم کرے دا قومی وطن پارٹی تم کرے دا مسلم لیگ کاف اور نون ٹول تم کرے دا رکھا مونگا یو پارٹی میں نہیں پریشے کم پارلیمنٹ کی تھی ٹول ہوئے لی جازو جی یو ہم ندی ویلی جنہ رکھا مسلم لیگ نون زفر اقبال جگڑا ہے یا بنا چی یا پیسا بچا رہا ہے.
تو جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان ہم دا نہ پروز یو خبری غنڈا کی ویل چی دا دوی گن با دا اقتصادی راہ دارے دا لار اڑولو پر زید دا جمعی پروز دا خیبر پختنخوا دا گورنر ہاؤس مخیتا احتجاج کوی او که ضرورت را پیخ شو نو تر اسلام آباد با لاریون کوی او دا پارلمان دا ودانے مخیتا با احتجاجی ناستا ہم پیلوی. خو بیا مرکزی حکومت دغه ټول تورونه وار په وار رد کړی دي او د منصوبه بندۍ او پرمختیا صوبایي وزیر احسن اقبال د تیر ګل پروز یو ځل بیا د قامی سملې پتل اویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې منصوبې کې خندان اچون کې د خارجي دشمنانو په لار روان دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنڈو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا تری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشا. مشال ریڈیو تاسو ری د قبایلی سیمو لپاره د پولیو مخنیوي ادارې او چارواکي ویلي دي چې په 2014 کال کې په ټوله قبایلی سیمه کې یو سل او یو کم اتیا د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو، خو تیر کال یعنی په 2015 کال کې 14 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې د دې کمی وجوهات څه دي د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا قبایلی سیمه د پاره د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي په وینا د تیر کال په نسبت په کال 2015 کې په قبایلی سیمو کې د پولیو صرف 14 کیسونه مخې ته راغلي دي، کوم چې د په وینا په ټوله فاټا کې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول او بیا د پولیو مهم د مخکې په نسبت ښه کول وو. پېښور کې د فاټا پولیو ایمرجنسی سنټر ویان عقیل احمد مشال ریډیو ته وویل د دوی د ادارې د لوړ پوړو چارواکو یو غونډه کې د خبره په ګوته شوه چې 2015 کال کې د شمالي او جنوبي وزیرستان په شمول ټول قبایلی سیمو کې د پولیو کمپاین ډېر په کامیابۍ سره روان دي چې نتیجه کې په ټوله فاټا کې د پولیو کیسونه کم شوي دي.
په 2014 کې یو کم یو سل اتیا کیسز مخې ته راغلي په فاټا او ایف آر ایس کې، او 2015 کې صرف او صرف 14 کیسونه 16 کیسونه چې کم دنو فاټا او ایف آر کې مخې ته راغلي دي. د بهتري کې یو غټ اهم کردار چې کم دنو رسائی چې کم دنو هغه ډېر کردار دی، ولې چې 2014 کې ډېرو علاقو ته رسائی نه وه.
عقیل احمد زیاته کړه چې د ضرب عضب فوجي عملیاتو په وجه بے کوره شوي ماشومانو ته دا پولیو کتری په کیم دننه یا بندوبستی علاقو کې اوښوي، او دغه شان د امنیتی ځواکونو په مرسته په ټوله قبایلی سیمو کې کور کور ته د پولیو ټیمونه او چارواکي ورسېدل.
څه کال چې کم دنو وزیرستان کې هم کمپین ښه بهتره وچلېده، او هغې کې غټه خبره دا ده چې کور په کور چې کم دنو ویکسین چې کم کمپینینګ طریقه ده دی، هغه هم په څه کال په نات وزیرستان کې شروعات هغې شوی دی که نه. نو دا هم یو غټ او اهم خبره وه په دې لحاظ باندې. څه کال ایله یو کیس چې کم دنو نات وزیرستان نه امیر علی نه مخې ته راغلی دی.
د یو پوښتنې په ځواب کې د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې ویان وویل چې 2015 کې د پولیو کیسونه په خیبر، شمالي وزیرستان او د پېښور نیم قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي دي.
هغه څه علاقې چې کمدنو د خیبر کې دي، څه ساوت کې دي، دا یو کیس چې کمدنو د نارت راغلی، او څه دوه ایف آر پېښور نه راغلي، لکه ساوت کې بیرمل او لادش و هغې نه مخې ته راغلي دا دوه کیسز. د کشانت خیبر کې جمرود د باړه د
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د صحت نړیوال ادارې دا خیبر خیبر پختونخوا پیښور سره سره د قبالی سیمو خیبر ایجنسی وزیرستان د بنو او پیښور نیم قبالی سیمې د پولیو رنز او وایرس لپاره خطرناک ګرځولې وي، چرته چې د چارواکو په وینا اوس د پولیو کیسونه کم شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. په زیاتره سیمو کې دوی استادان لري او یا بیا په سکولونو کې د سهولتونو د نشتوالي له وجې هم ماشومان سکول ته تګ پرېږدي. د ماشومانو سکولونو ته د نه تللو لاملونه څه دي او دا چې حکومت په دې لړ کې څه کوي؟ د فرخنده اسد په دې رپورټ کې اورو.
د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې سناسه 25 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. زیاتره داسې ماشومان د صوبې په کوهستان، تورغر، ټانک او هنګو ضلعو کې دي. بلخوا دغه اداره وایي په فاټا کې سناسه 8 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي، خو زیاتوي په قبایلي سیمو کې دغه شمیره زیاتېدای هم شي. د پېښور او فاټا لپاره د الف اعلان کوارډینیټر عمر اورکزی بیا وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په دغو ماشومانو کې زیاتره شمیره د
مطابق 25 لاک مسلمان په خیبر پختونخوا کې او سکول دي چې دا اوور آل 34% جوړیږي د پاکستان لیول باندې. او بیا دي کې موږ سره فاټا کې موږ سره تقریبا 8 لاک مسلمان آؤٹ آف سکول دي. د فاټا حوالے سره موږ سره 78% مسلمان جنہ کې چکم دي دا آؤٹ آف سکول دي.
13 اونۍ د پاکستان وفاقي وزیر محمد بلیغ الرحمن کامی سمنے ته ویلو وو په ټول ملک کې 15 لاک مسلمان سکولونو ته نه ځي. په دغو کې زیاتره د هغو سیمو سره تعلق لري چیرته چې خلک د کډوالۍ او بیکورۍ په ژوند کولو مجبور دي. د خیبر ایجنسی د خیر ښېګړې یوه کارکوونکي ناهید پریدی وایي بېکورۍ د قبایلي سیمو د ماشومانو تعلیم سخت زیانمن کړی دی.
ایکستریمیزم خو واپس موږ د ستونې ټولې ګلو نو چې کوم اسکول نه دي نو هغه چې کوم دی نو را تباه کېږي. خلک د یرې نه او د هغه نه چې کوم دی نو خپل بچي اسکولو ته نه لېږي. او بل دا دی چې د اپریشن په وجه ډسپلیسمنټ شو نو هغه ډسپلیسمنټ کې چې کوم دی نو زموږ ماشومان ډېر سفر شو پدې کې.
الف اعلان په خپل رپورټ کې دا هم وایي یوازې په خیبر پختونخوا کې د 21,000 استادانو کمی دی او په سکولونو کې د استادانو د کمی، د سهولتونو د نشتوالي او د 15 جماعت وروستو د سکولونو نشتوالي ماشومان په سکولونو پرېښودو مجبوروي. عمر اورکزی وایي
25% ماشومان داسې دي چې دا ډراپ آوټ شوي دي او د دې کې غټ ریزنز دي چې 15 کلاس نه بعد یا خو زموږ خبر راشي غربت ته غربت وجنه مطلب ماشوم سکول سبق پری دی والدین دا خبر کی چر چونکه منګی زیاته دا ما سره خپل الک سکوم الک ماشوم دا ما سره بکار کی ما سره بدړی کی دا دی الک خبره دا او جنکی سکوم دی بیا یو خو مونږ ته کلچرم اغراشی مختراشی قبل غټه خبره زه کوم دا کو ما چې دلته کی ما سره د جنکو د پر یو خو اپګریډیشن مسله دا یو خو به جی الته کی استادانو وټه مزه چې استادان نشتا اوس هم زما په خیر پښتونخوا کې د سیم دیهاتی علاقې وی چې الته فیمیل سکول کې میل ټیچرز سبق خي.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی کوشش کوي چې څنګه په صوبې کې تعلیمي شرایط زیات شي او د دغه لپاره کار هم پیل کړی دی.
چې موږ زیات نه سکولونو کې ماشومان انرول کو او فیمیل ایجوکیشن سیوا کول لپاره موږ څومره چې نوې سکول جوړیږي اوس په دې صوبې کې دا غیر شو چونکه ټیک نه ده موږ به 70% سکولونه 70% سکولونه به موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د هلکانو جوړو چې دا ریشو برابر شي.
الف اعلان د عام وایي په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا د سکولونو د ړنګولو له وجې هم ګڼ ماشومان د سبقونو محرومه شول. په دغو ورانو شوو سکولونو کې هم زیاتره شمیره د جنکو د سکولونو ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ په لنډو سپو 2013 15,380 15,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زم په پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د ورځې 3:30 بجې شوې د پامیر ساحل نه لنډ خبرونه اورو.
هندای وزیر اعظم نریندر مودی وای پر خپل پاکستانی سیال نواز شریف ټینګار کړی چې د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډه په حمله کې د ککړو کسانو او تنظیم پر ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شو چې کله تیره ورځ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د ته ټلیفون وکړ او د هندي پوځیانو پر وژنه یې ورسره خواخوږي وښوده. د شمالي وزیرستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت او پوځه غوښتنه کړې چې په خوست کې میشتو کډوالو ته د غلام خان له لارې خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د مشرانو نن د پیښور خبریالانو په مرکز کې د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه خبري غونډه وکړه. د شمالي وزیرستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر نظر الدین وزیر مشال راډیو ته وویل وزیرستانیان د عملیاتو له کبله خوست ته کډه شوي. پاکستان وایي د سعودي عرب او ایران اړیکو ترنګلتیا زخت اندېښمن کړی او هڅه به وکړي چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ کم کړي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي هیله لري د پاکستان حکومت به هلته د افغان کډوالو پاتې کېدو موده 2 کاله نور وغځوي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر وایان قیصر اپریدي تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې نن د سړک غاړې خاخ بم په چاودنه کې د افغان پوځ 2 سرتیري وژل شوي دي. د حملې پړه چا نه ده منلې. د هلمند چارواکو په مارجې ولسوالۍ کې له 2 ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې د 3 څلوېښت وسلوالو وژنې دعوه کړې. د هلمند والي له دفتره په ننني خپور شوي بیان کې راغلي په پوځي عملیاتو کې 25 وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق بهرنیو چارو وزیر نن وویل هیواد به د ایران او سعودي عرب ترمنځ د وروستي ډیپلوماټیک بحران هواري لپاره منځګړی شي. شمالي کوریا ویلي د وړوکي هایډروجن بم لومړی بریالۍ ازموینه کړې. د هیواد دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې یو شمېر هیوادونو نن د تجربې له ځای سره نږدې یو معتدله یا میانه زلزله کشف کړه.
لند خبرونه هم د پامیر ساحل نه واورېدل. اوریدونکو اوس وخت شو دی د اونیسې خپرونې د رنګونو نړۍ د خپرونه ګلیاس جوړه کړې ده. راځئ چورته غوږ شو.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې نړیوال مرستندوی ادارې وایي تر اوسه پورې ریکارډ شوی تر ټولو شدید ال نینو له وجې په 2018 کال کې به په کروندو خلک له لوګي او نورو ناروغو سره مخامخ شي. په موسم کې بدلون له وجې ځینې سیمې وچکالۍ سره مخامخ کېدی شي او په ځینو ځایونو کې سیلابونه هم راتللی شي. په افریقا کې په ځینو علاقو کې په فروری میاشت کې د خوراک کمی به نور زیات شي. د دې ترڅنګ په راتلونکو شپږو میاشتو کې جزایر الغرب الهند او وسطي او جنوبي امریکې علاقې هم اغیزمن کېدی شي. د لنو لاندې په سوسو کلونو کې وقفي سره موسمي بدلون کې په نړیوال درجه حرارت کې اضافه کیږي. په 2015 کال کې د موسم مزاج ته په کتو سره دا خبره رامنځته کیږي چې 2018 کال به د دې نه زیات ګرم وي. د ریډینګ یونیورسټي ډاکټر نیک کاګلمن وایي چې ځینې حساب سره تر اوسه پورې تر ټولو ګرم النینو وو او د دې خبرې قوي امکان شته چې په نړیوال درجه حرارت کې نور زیات اضافه وشي. د شمیرو تر مخه په ټوله افریقا کې شاوخوا 3 کروڑ خلک د خوراک له کمی سره مخ دي او په دې کې په روان کال کې نور اضافه هم کېدی شي. مرستندوی ادارې دا هم وایي چې په افریقا کې د خوراک په کمی قابو موندل لپاره ضروری ده چې په هنګامي بنیادونو دغه علاقو ته خوراک ورسول شي. د امریکا په واشنگتن ریاست کې په کمپیوټر سافټویر کې د خرابې له وجې 3,200 قیدیانو ته د وخت لمخ کې رهایی ملاو شوې ده. په سافټویر کې خرابي په امریکای ریاست واشنگتن کې خر رویه لرونکو قیدیانو په سزا کې کمی کوم حساب لګولې وو هغه غلط ثابت شوې دي. په 2002 کال کې یو عدالت حکم ورکړی وو کچري قیدیان خصل وکړي نو هغه دې خوشی کړل شي. سرکاري چارواکي وایي چې هغه قیدیان چې له زندان نه زر خوشی شوي هغه په سافټویر کې د غلطۍ له وجې بیرته جیل ته لیږي چې خپل سزا مکمل کړي. د واشنگتن گورنر جی انسلی په خبري کانفرنس کې ویلي دا مسله له دیارلسو کلونو راهیسې روانه ده چې د منلو وړ نه ده. اوس مکاوی پولیس هغه قیدیان راغونډوي چې د کمپیوټر سافټویر له غلطۍ له وجې خوشې شوي. په دې کې 15 قیدیان له مخکې نه بندیخانې ته استول شوي هم دي. نړیوال خلای مرکز ته د کریسمس تہوار لپاره خوراک او نور شیزونه لیږل شوی ول. دغه خلای جاز د قزاقستان خلای سټیشن بیکانور کوسمو ډورم نه الوت پیل کړی وو. په دې خلای جاز کې شاوخوا 2500 کیلوګرامه سامان وو چې پکې د راکټ انجن لپاره د سونګ مواد، اکسیجن، اوبه او خوراک شامل وو. د دې نوړاندې د برتانیا خلاباس ټیمپیک د پروګرس خلای جاز د راتګ نوړاندې په خلا کې پیدل ګرځېدلې وو او د خلای مرکز پرزې سمې کړې وې. ټیمپیک په خلای مرکز شپږ میاشتو د تیرولو لپاره د دسمبر په 15 نیټه نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی وو. په آسټرالیا کې خلک د هغه 2 میټره اوږد ګل کتو لپاره راجمع شوي چې د ورستې غوښې بوی لپاره مشهور دی. دغه ګل اومور فوفیلس ټیټینیم نومي بوټی دی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د جنوبي آسټرالیا په ماونټ لافټي بوټانیک ګارډن کې ساتل شوی او خیالي ساتل کیږي. دغه ګل ته کاپس فلاور یا ګل ناش هم ویل کیږي. دوه اونۍ وړاندې دغه بوټی چې د خپل بوی لپاره مشهور دی غوړېدلی دی. په بوټانیک ګارډن کې د باغبانۍ فن کارپوه کیوریټر میټ کولټر وایي چې د دې ګل بوی ډېر زیات تیز دی او چې کله دروازه خلاصه کړي نو بوی دومره تیز وي چې سړی پکې بې هوشه کیږي. کولټر د دې بوټي له اتو کلونو راهیسې خیال ساتي. دغه بوټی د انډونیشیا له سماټرا جزیرې نه راوړل شوی دی او د دې لپاره هغه شان موسمي ماحول هم جوړ کړل شوی دی. دغه ګل یوازې 8 ګنټو لپاره غوړېږي. په چین کې د دوو شاهي مقبرونو د سرو زرو سکې پلیټونو په شمول نور قیمتي سامان موندل شوی دی. د لرغونی آثارو کارپوهان وای چې دا د 2000 قبل مسیح په وخت کې د مغربي هان بادشاہت وخت سره تعلق لري. په دې ځای کې لوی خزانه هم موندل شوې ده چې پکې د سرو زرو زیرمې موجود دي. کارپوهان له 15 کلونو راهیسې په دې ځای تحقیق کې مصروف دي چې پکې 8 قبرونه وو او پکې قیمتي شیزونه هم موجود وو. د چین رسنۍ وای چې په دې شاهي مقبرو کې په ډیر ښه ډول شیزونه محفوظ دي. کارپوهان وای چې تر 10000 پورې قیمتي شیزونه موندل دي چې پکې د سرو زرو پلیټونه او نور سامان شامل دي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دې فلم د امریکا په باکس آفس کې د کاروبار ریکارډ هم مات کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډیول اینڈ اینجل دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 85 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم موجن دی لاسټ لیجنډ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 178 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. فلم ډیډیز هوم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم جوای دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهروخ خان فلم دلواله په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم دلواله په ټول هند کې د 130 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په ټول نړۍ کې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې تر اوسه پورې د 126 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوې فلم ا پرفیکټ ډے لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو بینیکیو ډیل ټورو، ټیم رابنز او اولگا کورلینکو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په بلکان ریاست کې په جنگ ځپلې سیمو کې نړیوال مرستندوی کارکونکي په امدادي کارونو کې مصروف وي. دغه کارکونکي کوشش کوي چې په دغه سیمو کې جنگي بحران ختم کړي. فلم ا پرفیکټ ډے به د جنوري په 15 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Tell them not to wash the car, we don't have any money. It's a joke, tell them. Nemojte nam prati auto, nemamo para.
Please identify yourself.
Aid workers. We are willing to help.
He's gigantic. We have to get it out and clean the well.
You cannot touch dead bodies.
The people here need water.
We can't get the body out. We got no rope.
You need rope? I know where you'll find.
We need to check if the mission still makes sense.
But first, we're going to get our friend out of the well.
You're not allowed.
Says who?
The United Nations.
Well, I don't take orders from them.
You guys spent so much time around here, you forget what real life is like.
Forget what's happened or what's going to happen. Focus on what's happening now.
د هالیوډ نوی فلم دی لیجند اف ټارزن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور خیالي کریکټر ټارزن ښودل شوی چې پکې د هغه د لندن کې ژوند ښودل شوی. ټارزن په جنگل کې د ژوند تیرولو وروسته لندن کې میشي او بیرته جنگل ته ځي چېرته چې د قانونو یو شتمن کس غیر قانوني هلې ځلې کوي. دی لیجند اف ټارزن فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Praise on the weak, but never the strong.
He is no normal man. He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less.
He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.
You are Lord of the Apes, King of the Jungle. Tarzan! Tarzan!
په هند کې مشهور ډاکو ویراپن پر ژوند فلم جوړ شوی دی چې نوم یې کلینګ ویراپن دی. په فلم کې ویراپن د هند په کرناټک، کیریالا او تامل ناډو کې عملیات کوي. ویراپن یو شمیر حکومتي او مشهور اداکاران اغوا کړي وو او په وژنو کې هم ککړ وو. په فلم کې هغه ځانګړي عملیات ښودل شوي چې د کوکون په نامه شروع کړل شوي ول چې ویراپن ژوندی ونیسي او یا وژني. دا فلم مشهور ډایرکټر رام گوپال ورما جوړ کړی دی. هندی سینما نوی رومانوی فلم ډایرکټ ایش ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو راج نیش دوگل، نیدی سبا او ارجن بجلانی کار کړی دی.
محبت کی منڈی میں رسک ہی رسک، تو بھیا کر لیا ہم نے بھی ڈائریکٹ عشق.
دادی شادی کی اتنی جلدی کیا ہے؟
کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم کو بہو چاہیے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې او د زنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې داسل په پاکستان کې لدینی مدرسو سره په مالی مرستو باس شوه دی. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي چې لکه بلې د مدرسې د کورنۍ او بهرنیو خلکو په مرسته چلیږي تر څو دوی خپل زده کوونکو ته د درس ترڅنګ د استوګنې او خوراک څخ انتظام وکړي. د خبرونه احمد شاه اعظمی جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنې او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریبو زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستانیو مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرسته ځانګړې شوې. د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کله په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه یې د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجستر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار څو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز بله بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم دی داسې مدرسې شته. لشکر طیبه مثال واخلي، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزوري ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک زموږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي مخالفه خلک ورسره تعاون کوي. داغه ځای خلک برطانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک دي، مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي، نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي، نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرو خلک وي، نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي لاغو زما د دښي اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې له ویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به فشک نه وي چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی پوهه لرل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغوی که خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دې مدارسو ته مختلف مدارس ته رالیږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، دې مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړی چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلی، لیکن الحمدلله په عقې باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجي هیوادونو څخه د مالي مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوې په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو، کوم وخت چې پیچیده مرض دی نو هغه کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک څښاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
زموږ د شیعه مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلک خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ له زده کوونکو ازموینې اخلو او پر دوی مو فیس یې شی دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلک پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپلو اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالي مرستې کوي خو ځینې له ویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي، عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعا یوه پیسه نه میلاویږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي، یوه پیسه حرام، یوه پیسه نه ورکوي. او موږ به کهیل څوک راکوي که نه هغې نه انکار هم نه کوو. موږ ورته وایو چې راشي ورکوي، ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي، خو چا راکړي نه دي. دا اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي، هغه وایي بای لکه زموږ دغه دی ورکړه. ډېر خلک پکې داسې هغې له بخاده موږ رسید ورکول غواړو، هغه رسید هم نه لري. هغه وایي بای موږ له رسید نه راکوي، رسید ځکه نه لري. هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي، کومه پروپیګنډا کېږي، د هغې د وجې نه هغوی یېرېږي خلک.
د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځایي خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپله له خلکو چنده نه غواړي، خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
مونگ لا تر منا پر داس نشی ثبت کولے چھ مونگ کانا چاندا وقتی بلکہ مونگ ہو کچا خفت اللہ دی دن ذاتا چیرا ری اندادیو کخو اللہ دی علا عجر ورکی نور زمونگ چانا چاندا نوارو او نم مشرانو وقتی دا زکا دا مدرسہ زمونگ استاغان مشرم زمونگ مولان کریم چھن اوی چې تاسو د الله د دین خدمت وکړئ خو د الله دین چې تاسو درې دوري ما خدانو رو خلکو به شان چې وای خلکو نه چان دی وای ما رسول ته اندره ک الحمدلله زموږ چان غوړو نه هر ان زموږ ما خپل ملګری چې کوم دي جماعتي اوی چې کوم انداز کوي ما رسول ته اوی نه اخلو او نه ملګرو نه اخلو هم مسلمانان هم الله دی ولا اجر ورکی چې کوم انداز کوي حضرت سره اوی نه مونږ غوا
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټولو نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه موږ ورکو او بل زما د والد صاحب دوستان زموږ کوم ملګري چې هغه موږ شاگردان پیسی واڑی غلط کار کے استعمال نشی غلط دے کے استعمال نشی اللہ رضا دار استعمال اپروچ کی
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سچ دی وې میاشت لګښتې لکونه روپی کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي بلکې دا مخلګو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي. په دې کې د حکومتونو هیڅ څه نه اخیستی ده او نه پکې اخلي. نه مخکې تعاون کړی نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلف چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقې په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسطا نور ملکات دي کم دي، د خاص کر عربو هیوادونه دي، دا ورته ورکې نور نور هغه کوي. مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی، دغه هم د پرابلم مې ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي، دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې څه رول لوبولې دی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.